ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې په د اخیری خبري کړي کې د مشال ریډیو خبرونه سره ز منور شاسته کوربایم نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د په نتیجه کې د بیکورشوي خلکو حال او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د ریپورتونو ترڅنګ یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري. خو راځي چې په سر کې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان پوز وای نن شمالي وزیرستان کې روانو پوزي عملیاتو کې د وسوالو 15 مرکزونه وران کړی دي. پاکستان له افغانستان غوښتي چې خپل خبره دي د پاکستان پر ضد کارول ته نه پریږدي او د افغانستان د ولسمشر لپاره دوه کاندیدان ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلا شوي چې ټولې رائے دي بیا له سره وڅېړل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز دا وکی چې نن یې شمالي وزیرستان کې روانو پوزي عملیاتو کې د وسلوالو 15 مرکزونه وران کړی دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د پاکستان پوز نن په خبرپاڼه کې ویلي چې په بمباریو کې ګڼ وسلوال وژلي او وسلې هم لاسته ورغلي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې له شمالي وزیرستانه د پوزي عملیاتو له وجې بې کوره شو رجسټرډ خلکو شمیر 9,950 ته رسیدلی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه حکومت دې خلکو ته 8 ارب روپۍ بیلې کړي دي. هلته بیا د شمالي وزیرستان په شوال او شاوخوا سیمو کې خلک د کرفیو له وجې بند پاتې دي. د شوال یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته وویل د پاکستانی پوز لخوا وسلوال ته د مرګ ژوب لې اړولو په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او نه یې هم آزادو سرچینو تصدیق کړی دی. پاکستان له افغانستان غوښتي چې خپل خاوره دی د پاکستان پر ضد کارول ته نه پریږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې وسلوالو د خالی په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځیانو پر یو چیک پوسټ برید وکړ او د یو افسر په ګډون یې درې پوځیان ووژل. پاکستان الزام لګوي چې دا برید له افغان خاورې شوی دی. په تیر وختونو کې هم دغسې تورونه لګول شوي وو چې افغان چارواکي ردی او وایي چې د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن چې امریکایي پوځیانو په بټ آباد کې وواژه په شان ګڼ نور مهم وسلوال پاکستان کې خوندي ځایونه لري. نن د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګ برید درې بهرني پوځیان ژوبل کړي دي. د ننګرهار د ولي وین احمد ضیا عبدالزین انصار مشال لډو ته وویل چې بېګا د بېسودو ولسوالۍ اړوند رنګ روډ باندې یو ځانمرګ برید کوونکي د بهرنیو ځواکونو د غزمې د ګاډو سره خپل ګاډه وجنګاو چې له وجې د ناټو درې پوځیان زخمیان شول. بلخوا وسلوال طالبانو په دغه برید کې د شپږو امریکایي پوځیانو د وژنې دعوه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دوه کاندیدان یا امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلا شوي چې ټولې رایې له سره بیا وڅېړل شي. دوی دا فیصله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب کړې. پرون کابل کې ډاکټر اشرف غنی د خپل سیال عبدالله سره یو ځای خبرلان ته وویل
موږ دواړو منلې چې د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجه کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس مني. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه جوړ.
عبدالله تور لګولی و چې د انتخاباتو په دوهمه مرحله کې ځکه ډاکټر اشرف غنی له هغه مخکې دی چې درغلي شوي او دی دا نتیجې نه مني. اوس به د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په 24 ګنټو کې د ټولو 8 میلیون رایو له سره څېړنه شروع کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق په سر ښار بغداد کې د وسلوالو په یوه حمله کې شاوخوا 13 کسان وژل شوي چې اکثره یې ښځې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د وژل شوو شمیر 13 ښودله چې په وینا یې 9 پکې ښځې دي. ایجنسی فرانس پرنس بیا د مړو شمیره 9 ښیي او وایي 15 پکې ښځې دي. اني شاهدانو ویلي له پیښې وروسته ګڼ کسان پولیسو نیولې هم دي. بلخوا د عراق پارلمنټ نن د نوي حکومت جوړولو لپاره غونډه د جولای تر 15 پورې ځنډولې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولی میلادینوف خبرداری ورکړی چې که د پارلمان تقسیم شو غړو نن د نوي حکومت په جوړولو کې څه پرمختګ ونه کړ نو عراق کې ګډوډي رامنځته کېدلی شي. امریکا او ایران خبرداری ورکړی چې د ایران د اټمي پروګرام په سر په ویانا کې په خبرو کې لا هم ځینې د اختلاف ټکي پاتې دي. نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویانا کې خبرلان ته وویل چې د ځینو مهمو ټکو په اړه د نظر اختلاف وجود لري او دوی به ګوري چې په دې اړه څه پرمختګ کېدای شي. د ایران سرکاري ټي وي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له خولې ویلي چې په ځینو لویو مسلو کومې موافقې ته نه دي رسېدلي او دا واضحه نه ده چې په دې اړه به کوم جوړجاړی وشي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو ویلي چې د رواني جولای میاشتې تر 26 پورې به د تهران د اټمي پروګرام په اړه خیري موافقه وشي. په دې خبرو اترو کې جنجالي ټکي د یورینیم او د غني کولو موضوع ده. نړیواله ټولنه له ایران غواړي چې یورینیم تر هغې اندازې غني نه کړي چې اټمي وسلې جوړولو کې ترې ګټه واخیستل شي. او نن د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ د فوټبال ورلد کپ فائنل میچ کیږي. جرمنی برازیل او ارجنټاین هالند ته په سیمی فائنل میچونو کې د شکست په ورکولو سره فائنل ته لار موندلې وه. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان پوځ ادا کوي چې شمالي وزیرستان کې یې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. هلته په شوال کې ګیر پاتې ځایي خلک وایي د مشکلاتو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د هیواد د امنیت په لړ کې د اعلی پای غونډه شوې. خو د دفاعي چارو څېړونکي او پخوانی بریګیډیر سعد محمد وایي حکومت لا هم د ترهګرۍ ختمولو په حق له واضحه نظر نه لري. د امریکا د خارجه چارو د وزیر په سفارتکارۍ د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دواړه امیدواران د وټونو سر دوباره شمیر ته سلا شوي. یو ولسمشریز امیدوار ډاکټر اشرف غنی وایي
د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجې کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس مني.
پرون په ټوله دنیا کې د ملالې یوسفزۍ په نوم نړیواله ورځ نمانځل شوې. د نوموړي سره د وسلوال برید پر مهال جوبل شوې کائنات وایي دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اورئ. راځو د ریپورټونو سلسله ته. د پاکستان پوز د مطبوعاتي دفتر ISPR وینا ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې پرون په هوایي بمباری کې 14 وسلوال وژل دي. یاد ادارې لخوا جاری شوی یو خبر وایي په عملیاتو کې یې 3 وسلوال نیولي او 2 نور ځانونه الوزولي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د وسلوالو 4 مرکزونه یې تباه کړي دي. په دې حق لا د سیمینار د مشال لري خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې 14 نور وسلوال وژلي او د دوی 4 مرکزونه یا پټنځایونه یې هم تباه کړي. د خبر پاڼې له مخه وسلوالو زنا مرکزونه یا غا محل بمبار کړي. کله چې شمالي وزیرستان میرلي کې وسلوالو په امنیتي پوسټه باندې د راکټو توغندي ورشړلي ول. د دوی په وینا وژل شوو وسلوالو کې زیاتره بهرني وسلوال دي او د دوی اسلحه ګولې بارود یې هم تباه کړي. آی ایس پی آر د وینا تر مخه شپږ موټر سایکل کې نصب کړی شوی ریموټ کنټرول بمونه، دوه دمکه خیزو موادو نه ډک ګاډي، یولس خودکش یا ځانمرګي بریدونو جیکټې او زیات شمیر کې بارود او اسلحه یې هم په قبضه کې اخیستي. عسکری ذرایع دعوه کوي چې بویا سیمه کې د یو ازبک وسلوال په شمول درې وسلوال یې نیولي او دوه ځانمرګي بریدګرو وروسته له هغې ځانونه الوزولي. کله چې امنیتي سرتیرو بویا سیمه کې د دوی ګیرچاپیره محاصره وکړه، د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه دوه د بارودونه ډک ګاډي د جنګي الوتکو په بریدونو کې دیګان سیمه کې تباه کړي. میرانشاه کې موجود عسکری چارواکی وایي میرانشاه میرعلي کې زیاتره برخې په کنټرول کې اخستې او میرانشاه د تاخیل سړک باندې مخ په وړاندې روان دي، خو د فوز دغه داوو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او سیمه ته د میډیا او خبریالانو په تګ بندیز له وجې د دغو داوو پوره سپیناوې مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورسو ریپورټونو ته په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د سیمینا په لکونو خلک به کور شوې دي، خو په دغه سیمو کې په شوال سیمه کې بیا ځنې خلک ایثار پاتې دي، وایي د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. او د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کرفیو له وجې د خوراک څخاک سیزونه ختم شوې دي. حکومت نه غوښتنه کوي چې په کرفیو کې د ورسره نرمي وکړي شي چې دوی ته د بهر وتو لارې ملاو شي او یا ورته سامان د وروړلو موقع په لاس ورشي. نور تفصیل د ډیر اسماعیل خان نه زمونږ خبريال سلام مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالون ویایی چه دا پرشت ضرب از پواجا پا دوی پا سه طول لیار بند خوراکی شیونا ختم او کوی بایا دابراوی چه هر سڑای وس نلاری پا دا غا باریش دا شوال زن وسی دون کی پا دا رنگ جا گیجی یو کم عمر طالب علم چکم دے ضرب عزب اپریشن پوا جا پشوال چھے ایسار سا بگ زن پاتے دائے خبر ہوتا ہاں غوجوان چھے د سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر د شوال د قبائلیان سرا پدا مشکل کش زان شریک بولی او دا ہاں زیاتوی
شاول خالقا دے روز و دے تن دے دے تکلیف نامری نا دے ونا طرف ترتلاشی نا چکی مدوری دے تخیر طرف ترتلاشی آخر دے خالصا و خوکنا دے پا براک وزا سپیشو دے غام رتاو دے شاول خالقا سرا دے مو جینا مرمدو زدی تا سلوم کا چے دے چکی مد دمرا سابر نا چار وقت چے دو ان شاء اللہ دے اوز وزا پا ہر فرم کچگاو
دے شوال کا بالیون ویائی چاکومت دے خوراکی شیونو بندوباس ورتوکی اولیا دے بند لیار خلاصی کی چمیش دے دغی مشکل پخپلا مخنیوائی وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګی بلخوا دی اکونومیست مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نارامه سیمو په اړه یو مقاله کې لیکلي دا سیخکاری چې دا سیمې اول پاکستان د افغان وسلوالو د پټن ځایونو لپاره استعمال کړی دی او اوس افغانستان کې پولې تنزدې سیمو کې د پاکستانی طالبانو مشران پټ شوي چې یا یې افغانستان د ختمولو توان نه لري او یا یې ختمول نه غواړي. د دې مقالې مهم ټکی د یوې لنډې د مینه پس دی اکونومیست مجلې په دې مقاله کې راغلي د 13 کلونو راهیسې افغانستان او نړیوالو ځواکونو د پاکستان نه غوښتنه کوله چې خپل قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي ځکه چې دغه تل میشته ځنې وسلوالې ډلې لکه حقانی نتورک په افغانستان کې کارویان کوي خو پاکستان د غوښتنو ته سم پاملرنه نه کوله. اوس د پاکستان وار راغلی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي او فکر کیږي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله په افغانستان کې پټ شوی. پاکستان د افغان چارواکو نه غوښتنه کوي چې نوموړی دی ونیسي او پاکستان ته دی یې حواله کړي. مجله لیکي زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې افغان طالبانو ته پناه ورکړې و بلکې قبایلی سیمو کې هغوی ته د هر ډول هلو ځلو جاري ساتلو مقاهم ورکړل شوی و او بیا د افغان طالبانو مشرتابه خو د کوټې شورا په نوم یادېږي معنی دا چې په کوټه کې میشتي. بلخوا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان کې د هند د نفوذ مخه نیول غواړي. دا راز پاکستانی چارواکي وایي په 1947 کال کې د ازادۍ ترلاسه کولو نه پس د هیواد په ملګري ملت تونو کې د غړیتوب لپاره درخواست جمع کړي وو او افغانستان یې مخالفت کړي وو نو ځکه دوی ویره لري چې افغانستان به د دوی نه د هغه سیمو د اخیستلو کوشش کوي چې د افغانستان په وینا د دغه هیواد نه برتانوي سامراج شو کولی دي. دا هم د پاکستان لپاره د اندېښنې یو وجه ده. مجله لیکي چې پاکستان کې په پښتون مېشتو سیمو کې د 1900 په لسیزه کې د پښتونستان په نوم ځان لا جدا سیمه د جوړولو تحریک مخې ته راغلی و چې د پاکستان په فکر افغانستان او هند یې ترشا لاس درلوده ځکه پاکستان هم په افغانستان کې د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ شروع کړو. د مجلې په وینا ممکنه ده چې مولا فضل الله د افغانستان په کونړ او یا نورستان ولایت کې پټ شوی وي خو ډېر ګران ده چې د غسیمو کې افغان ځواکونه د هغه د نیولو استعداد ولري بلکې د غسیمې په 2010 کال کې نړیوالو ځواکونو هم د ډېر نه آرامۍ لوجې پرې خوي او دا هم ممکنه ده چې افغانستان د پاکستانی طالبانو خلاف کاروي کول نه غواړي. دا راز په 2013 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر هغه مهال ونیو چې د افغانستان استخباراتي ادارو سره د یو خفیه ملاقات لپاره روان وو. دی اکونومیست مجله د دې مقالې په اخر کې لیکي پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي او وایي چې دا کاروي به د ټولو یعنی ملکی او غیر ملکی وسلوالو خلاف ترسره کیږي خو زیاتره سیړونکي اوس هم د تا د شک په نظر ګوري او داسې ګومان کوي چې د حقانی نتورک وسلوال د دې عملیاتو نه وړاندې د شمالي وزیرستان نه وتلې دي. د مجلې په وینا کې اول پاکستان د وسلوالو د ختمولو په لړ کې دوه مخي لوبه کوله او که اوس یې افغانستان کوي نقصان یې دواړو هیوادونو او ټولې سیمې ته دی او په کار دي چې د دې خلاف په شریکه ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په پندای او اسلام آباد کې پولیسو ته ویلي دي چې استخباراتي ادارو سره د رابطې لا نور ټینګ کړي او استخباراتي ادارو ته هم ویلي دي چې د دوړو خورنو پولیسو حالت ته مکمل معلومات ورکړي. نو مولي دا هدايات د اعلی پای د یوې غونډې نه پس ورکړي دي. په دې حق له نور تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل دی ریپورت کې راکوي.
د خالی پورز ماخام داخله وزارت اسلام آباد کې د اعلی پایي وغونډو شو چې مشرۍ داخله وزیر چودري نثار علي خان کوله. د دوران د پنده اسلام آباد په سکیورټي او د تحریک انصاف د لانګ مارچ نه پیدا کیدونکې صورتحال باندې خور شو. په دې موقع د چودري نثار علي خان وینا وا چې د شمالي وزیرستان اپریشن د لاسه د ټول ملک سکیورټي صورتحال نازک دی او باید چې د غتنازور کې د پنده اسلام آباد پولیس بیدار وسی او خپل منځ کې د مرستو او معلوماتو د تبادله نظام نور هم بوت او موثر کړی. په سکیورټي صورتحال او حکومتي اقداماتو چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تاسو کو نو دوی چې د حکومت فیصله ارزی وی د زیاتوي
چې تر څو پورې مرکزونه د دهشتګرده په ملک موجود وي او دلته د زغنام چې ټولې مدرسې خو د کې مدرسې اکثر چې کم دی دي استعمالي سټیجنګ پوینټ دی ټول موټول کې اوس نه دي هغه ضرورت نشته او نه خاص فرال چې کم دی نو هغه د بار کې نو دا سی دی سردا موجود دی دا یو سلو وا اتیا دتا خالی پیسہ واد کیپٹل ٹیریٹری کی مدرسی پیک سر اعظم نشتا سے پلان نو برازی او چکلا دہشت گرد واڑی اغه وقت ختم ہو دیش
کلچی مشال ریڈیو ہم دا خبرہ دی یوی بلی کارپو او لکوالی گلمینا بلال پولاند کی خوانو دی اوے چ چودری نثار علی خان یوازې د پینډې اسلام آباد نه بلکې د ټول ملک وزیر داخله دی دا زیاتوی
ټول غټه خبره خدای چې پکاډه چې خلک دا ته پوسو کی حکومت نه چې پاکستان کې صرف اسلام آباد دی صرف اسلام آباد خلکو غو سکیورټی ضرورت دی نو بابر کې چې سو پر دی راجل پټ کې سو دی حال دا خلک نه اوسی حال دا پاکستانیا نه اوسی زه ډېر خوشاله مې چې اسلام آباد کې پورا پاکستان کې اچھا تا واقعیا پکاډه چې او نشي لیکن تاسو کار نشته خلکو باندې اسلام آباد زیات پاکستانیان دی
د ذکر وړ دا چې د تیرو سو اونورا سے اسلام آباد کے رینجر او پولیس مشترکہ گشتونه کوي او پوز ہوم سٹینڈ بائی کړی شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي پاکستان یو ور بیا د افغانستان نه غوښتنه کړې چې خپل خاوره د پاکستان خلاف استعمال دولته نه پریږدي. پاکستان دا غوښتنه د غینه پاس کړې چې وسلوالو د خالی پښپه د ډیورنډ کرخه ته سید ما په باجوړ ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوسټا بریټ کړې وو چې په نتیجه کې د یو لوړ پوځي افسر په ګډون درې عسکر وژل شوی وو. پاکستان وای په کار دی چې د افغان خاورې نه دغه بریدونه داغي مخنیوي وشي. په دې حق لا نور تفصيل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال زبیح الله شفق راکوي.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونو له منځه یوسي. پاکستان دا سرګندونه تر هغه وروسته کړې چې وسلوالو د شنبه په شپه د ډیورنډ کرخه ته سیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوسټ وسلوال برید کړو چې په ترڅ کې د پاکستاني پوسټ د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرخې لاغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله د هیواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په یو خبرې شوی خبر پانه کې ویلي موږ له افغان خاورې څخه پر خپل ځواکونو وسلوال برید پک لکه غندو او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپل خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړي چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونو له منځه یوسي سو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي. پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون د 400 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو خپلواکو او د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی وی چې افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې تر دې مخکې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو مسولیت په دې سیمه کې میشته د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې منلې.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت تا د افغانستان په اړه باندې د غو ریپورت ده. د سو هفتو راهیسې روان کړکېچ او ناندرو نه پس پرون د افغانستان د ولسمشرې د څوکۍ دواړه امیدواران د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا شمیر لپاره سلا شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړه امیدواران ومنله چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي وحدت په بنیاد یو حکومت رامنځته کوي. په دې حق نور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرله پسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې بل سره څېړل کیږي او همدارنګه ومنله چې کله دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تیر شپه په کابل کې په خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله هم تر څنګ ولاړو. جان کیری وویل
With respect to national unity,
نوموړی وایي ملي یووالي ته په پام د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني او د انتخاباتو ګټونکی به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملي یووالي حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي او پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل. عبدالله وایي موږ ژمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلو او انشاءالله چې موږ دا د افغانستان او ملي یووالي د ټینګښت په ګټه بولو او په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان څېړنې لاندې ونیول او د څېړنې کې به بین المللي معیارونه او بین المللي افراد شامل او دخیل. موږ دواړو منلې چې د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجې کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس مني. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یو حکومت به په ګټه جوړ.
دا ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له وسنی ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وځنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ان کوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله په استازیتوب غوښتي د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د اګست له دویمې نیټې تقریبا یوه میاشت شاته وغورځوي. جان کیری خبریالانو ته ویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جان کیری ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزای ملګری کائنات وای په سواد کې هر جنۍ ملال جوړېدل غواړي. نو مړ وای هغه ملالی یوسفزای سره په رابطه کې دا او ملالی د تویل دي چې غواړي هر پښتني جنۍ ته د تعلیم ترلاسه کولو موقع په لاس ورکړي. د کائنات سره زمونږ همکار اسرار العالم عموماً خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې پرون د ملالی نړیوال ورځ ون منځل شو نو تاسو څه احساسات لرئ؟
جی دغه باول دا یم چې لکه زمونږ لپاره ډېر زیات د فخر خبره ده چې په ټولې دنیا کې د ملاله دې مناهي دي او هغه زمونږ د جنکو د تعلیم لپاره خپل دومره هغه قرباني ورکړي ده چې لکه هغه څوک د سپال اسانه نشي ورکولی او بیا هم هغه ډېر په کم ایج کې د جنکو د تعلیم لپاره هغه آواز چټ کړی او نو بس زمونږ دعاګانې به د ملاله سره همیشه وي او انشاءالله دا چې کمیشن دی هغه یوازې هغه نه موږ ټول جنکې به انشاءالله پوره کړو. نن سبا سواد کې هر یو جنې چې د هغه ملاله جوړېدل غواړي.
کائنات ما د سواد ځینې جنکو سره خبرې وشولې دغلته کې د ځوانانو سره لکانو سره خبرې وشولې نو هغه ډېر زیاتې ګیلې کولې.
جی دا خو بالکل د څه مان چې پاتې دی هغه چیرته هم د سوچ او د خبر نه شي کولی خو کم از کم سوچ وکړو نو ډېر کم ډېر کم کسان دي چې زما په خیال باندې چې هغه به د ملاله نه نفرت کوي او د ملاله نه به ګیلې کوي د دې خبرو. خو زه به دا وایم چې لکه ملاله هم څوک هغه دومره غټه قرباني د تعلیم دپاره ورکړه هغه هم د هغې جنکو دپاره او نن سبا زه چې هم ډېر خلکو نه اورم یو نیم کس چې کومه خبره داسې کوي نو هغه بس جلسي فیل کوي ځکه د هغه د لاسه دي چې بس زه به دا وایم چې انشاءالله زموږ دعاګانې د ملاله سره دي او هغه به همیشه په دې مشن کې کامیاب وي.
کائنات ملاله یوسفزای ستاسو ملګرې وه. آیا تاسو د هغوی سره په رابطه کې د هغوی سره ستاسو خبرې کیږي که نه؟ ملالی یوسفزای څنګه وه؟ اوس په کې څه بدلون راغلی دی؟
زه خو بد او سره کانټیکټ کېږي داسې خو په یو کې کې یو خو حالانکه مونږ په زیګونه کې ډېر زیات فاصلې ده که نه مونږ لري خو حالانکه کانټیکټ زمونږ کېږي او بس ملالی خو چې چینجز نه دی راغلی هغه چې څنګه وه هغه شان ده مطلب عزیزانہ دے رہا کیا سر ہے کول واڑی او وژ پوری کاغیو کې کې داخپل تعلیم هم حاصلې دا سره سره اوسم د سواد له جنکو د پاروي چې دوه کا تعلیم حاصل کې د دوه پاره خلونه کې کمیټه مانان چې دی او د پاره مخ خوځي د سکالرشپ باندې وځي دا کا د هغه د ویره باندې ز سترګل کوي او ان شاء الله دا وز هغه دا غواړي هم دا غواړي چې سواد کې هر یو ماشوم چې هغه ایجوکیټډ وي.
د ملاله یوسفزای سره د وسلوال برید پر مهال جو بل شوی کائنات وا چې د پرون ورځې د ملاله نړیواله ورځ منځل شوی دغه په حواله زمون همکار اسرار عالم بو منصر خپل احساسات شریکول. د روانې کړي نیمای تر رسیدلې د مازیګر 5:30 بجې دی د بشیر غواخنه د خبرونو لنډې زبرو.
د پاکستان پوز دا وکړه چې نن شمالي وزیرستان کې روانو پوزي عملیاتو کې د وسلوالو 15 مرکزونه وران کړل. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د پاکستان پوز ویلي چې په بمباریو کې ګڼ وسلوال وژلي او وسلې هم لاس ته راوړي. خلخوا د پاکستان حکومت وایي چې له شمالي وزیرستان د پوزي عملیاتو له وجې بې کوره شو رجسټرډ خلکو شمېر 9,9,850 ته رسېدلې ده. پاکستان له افغانستان غوښتي چې خپل خاورې د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره لاغه وروسته کړې چې د خالی په شپه د ډیورنډ پر کرښه باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځیانو پر یو چیک پوسټ برید وشو. پاکستان وویل چې دا د افغان خاورې شوې. افغان چارواکو په تېر وختونو کې داسې الزامونه رد کړي. د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید درې بهرني پوځیان ژوبل کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دوه کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلا کړې چې ټولې رایې له سره بیا وتړل شي. د عراق په سرحد بغداد کې د وسلوالو په یوه حمله کې شاوخوا 10 کسان ووژل شوي چې اکثره یې ښځې. امریکا او ایران خبرداری ورکوي چې د ایران د اټومي پروګرام په سر په ویانا کې په خبرو کې لا هم ځینې د اختلاف ټکی پاتې دی. او نن د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ د فوټبال ورلد کپ فائنل میچ کې
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر غواخ د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مخړې د پاکستان کورونې ورسپانو ته چې په خپل داریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سرګندونو لیکلی دی چې د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړی وې مشرف ته د محفوظ لارې ورکولو لپاره د استابلیشمنت سره مذاکرات شوي وو او د هغه په وجا پرویز مشرف د صدارت نه مستعفی شو او د مذاکراتو کې د مسلم لیگ نون مشروالي هم اعتماد کې اغسته شوی و او د هر څه د هغوی پر رضا شوی وو. اداري وایي چې د دې په جواب کې د مسلم لیگ نون صوبایي او مرکزی وزیران میدان ته راغلل. د خبرتیا خبرونه وفاقی وزیر وای کدا سی سډیل شوی وی نو هغه با پیپلز ګوند کړی وی او مسلم لیگ نون پکې حصہ دار نه دی. دا شندر ریلوی وزیر خواجه صادق رفیق وای د پرویز مشرف په ضد مقدمه د عدالت په حکم شروع کړی شوی دا او عدالت به د هغه د مستقبل فیصله کوي. د په خبره عدلیه آزاد ده او په خپل یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث عدالتونو ته بلل شوی دی. اداري اخره کې لیکي چې یوسف رضا ګیلانی خپل خبرو کې کوم انکشافات کړی دي هغه یقینا د اندېخنې وړ دي او څنګه چې هغه ویلي د پرویز مشرف په معاملہ د استابلیشمنت او حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي نو ظاهر خبره ده چې دا اختلافات به د ملک او جمهوریت لپاره خطرناک وي. پکار ده چې دا سه لار خپل کړی شي چې ورسره ملک د خطرو او چیلنجونو نه روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د روان پوزي اپریشن لوجې د پیښور په جیل د حمله یره سیوا شوې ده او هغه ځکه چې دلته د ډاکټر شکیل افریدی په ګډون بازي حساس کې ديان موجود دي د کوم د حوالګي لپاره چې صوبائی حکومت 12 ضلع وفاق ته خط الیکو خو وفاقی حکومت په دې سترګې پټې کړې دي. اداري وایي چې هر څوک د بنو او ډیرو جیل حمله رستو د پیښور هریپور او ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیلونو سکیورټي سخت کړې شوې ده او د حمله گنجائش د نش برابر دي خو بیا هم صوبائی حکومت دا خطر لا پام نشويسته. اداري د پیښور جیل د سکیورټي په حواله لیکي چې یو خدای ډیر په محفوظه علاقه کې دي بل د جیل سره خوښه لوړ ودانو باندې ماهر نشانه باز کې نول شوې دي. د دې نه علاوه د ماخام سره سم د جیل مخې ته تیریدونکي سړک د ټریفیک لپاره بند کړی شي او ورسره ورسره د جیل نه غیر چاپیرا پاخه دیوالونه ولاړ دي. خو بیا هم د ډیر احتیاط ضرورت دی. اداري اخره کې وایي چې څومره خرچا صوبایي حکومت د پېښور جیل په سکیورټي کوي. که دا حساس قیدیان مرکزی حکومت خپل ورکه کې واغستل نو د صوبایي حکومت دغه خرچه به په بل ځای کې په کار راشي. بل دا چې د سړک بندېدو په وجه عام خلکو ته کم تکلیف وي، نو که دا قیدیان نه وي نو دغه خلک به هم د تکلیف نه بچ شي. نو ښه به دا وي چې مرکزی حکومت د صوبایي حکومت په درخواست غور وکړي او حساس قیدیان بل ځای ته منتقل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډے ټایمز مجلې د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا په پالیسۍ کې د بدلون په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا د امیدونو په هکله یوه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډے ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي کې یو پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی، نو بلې خواته د نړۍ په نظر کې یو تنگ نظر او د واک ترلاسه کولو وږی هیواد په توګه کتل کیږي. مقاله زیاتوي چې دا تنزیه خبره ده، خو تماتې هم کیږي چې پوځي اسټبلیشمنت دا خوب لیدلو چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ګټو لپاره نور کسانو کاروي. مقاله لیکي چې دا یوه ویرونکې خبره ده چې هم دغه پالل شوي ډلې د پاکستان پر ضد شي، او که چېرې بیا په واک کې دغه ډلې راغلي نو د خپل چتر لاندې به ټول پاکستاني وسله والی ډلې راغونډې کړي او د نوې مې لسیزې تیارو ته به یې بوزي. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسي به داسې شي لکه یو کس چې د خپل ځان لپاره په خپله قبر کني. د دې له وجې پاکستان په ټولنیز او اقتصادي توګه کمزوري شوی او په سیاسي توګه تقسیم شوی دی. د لیکوال په وینا غیر ریاستي عناصر سره اړیکې لرل لوی او خطرناکه تېروتنه ده، ځکه چې د دې نتیجې د هیواد هم آهنګې او امنیت لپاره لوی چیلنجونه ولاړوي. پاکستان به هم دا خبره یقیني کوي چې بغیر له توپیره د ټولو غیر ریاستي عناصرو پر ضد کاروایی وکړي، نو د دې مطلب به دا وي چې پالیسي بدله کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اوباما انتظامیه هیله څرګندوله چې د کلونو راهیسې له افغان ولسمشر حامد کرزي نه د مایوسۍ او په هیواد کې د کامیابو انتخاباتو وروسته به یو داسې مشر واک ته ورسیږي چې هیواد مستحکم کړي او په دغه هیواد کې امریکایي سرتیرو ته د روان کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره د افغانستان صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې نږدې یوه میاشت پوره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بیړه د جمعې پر ورځ د کابل سفر وکړ. د دې سفر مقصد په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر راپورته شوی بحران ختمول و. رسپانه لیکي چې دې کار د افغانستان کمزوري حکومت د ماتولو له ګواښ سره مخامخ کړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د کال تر پای له افغانستانه وځي. رسپانه لیکي دا یو نظر دی چې عبدالله عبدالله چې ورسره د پخواني جنگ سلارانو مرسته ترلاسه ده کېدای شي چې په واک قبضه وکړي. د دې په غبرګون کې امریکایي او اروپایي چارواکو دړکه ورکړې وه، که چېرې بحران په پر امن توګه حل نه کړل شو نو امداد به پې بند کړي. رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د تېرې جمعې پر ورځ ویلي وو چې په دې حالاتو کې یوې غاړې ته ودرېدل ډېر خطرناک دي، ځکه چې د دې هېواد ودانولو لپاره یې اربونه ډالره خرچ کړي دي او د دفاع لپاره یې د زرګونو ځواکونو قرباني ورکړې ده. رسپانه لیکي چې د افغانستان پخواني او موجوده چارواکي په دې خبره سلا شوي دي او ټینګار کوي چې د مسالې حل اوس هم ممکنه ده، خو وخت په تېرېدو دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې د یوکرين په حواله ریپورت لرو. یورپی یونین د یوکرين په ختیځ کې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو یو شمیر نور مشران هم په هغه تور لیست کې د غینومونه شامل کړي دي او په غوي بندیزونه لګولي چې د روس د یورپی ټولنې د اقدام غندنه هم کړې ده. ویلې دي چې دا ډول اقدامات د یوکرين په ختیځ کې د شخړو په هواري کې مرسته نه کوي. اجمل اندر ته په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو جمهوریتونو د بیلتون غوښتونکو یو لس چارواکي په هغه لس کې راوستي دي چې پر سفرونو یې بندیز لګیدلی او شتمنۍ هم کنګل کیږي. اروپای ټولنې د دې اونۍ په پایل کې پر دې بندیزونو موافقه کړې وه، خو د دې کسانو نومونه پرون په ډاګه شول. په نوو نومونو کې یو څلوېښت کلن سیاسي سلاکار الکساندر بروادی دی چې له مسکو څخه دی او د روسیې یو تبه چې خپل ځان د ډونیتسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي شامل دي. د لوهانسک یو شمیر بیلتون غوښتونکي مشان هم په دې فهرست کې لیدل کیږي. تر اوسه پورې اروپایي ټولنې د اوکراین د مزکنی بشپړتیا ته د ګواښ په خاطر په دواوی کسانو او دوو ادارو بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې رسمي مجلې ویلي هغه بندیزونه چې د دې اونۍ په پایل کې پرې د دې ټولنې استازو موافقه کړې د جولای له 12 نیټې څخه عملي کیږي. روسیې د اروپایي ټولنې دا بندیزونه غندلي. په بروکسل کې په اروپایي ټولنه کې د روسیې استازي ولادیمیر شیزوف ویلي په تور لیست کې د بیلتون غوښتونکو مشانو شاملول د اوکراین په ختیس کې دروان کړکیچ له هواري سره مرسته نشي کولای.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیم بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د پاکستانی سیاست په اړه یو ریپورت لرو. پاکستان کې د ډېری مودې راهیسې سیاستوال په یو بل تورونه لګوي او د یوې سیاسي ډلې مشران د بلې سیاسي ډلې په حکومت داغي خلاف احتجاجونه او ناشته کوي. د پاکستان په موجوده حالاتو کې د احتجاجي ناشته په د هیواد کې د جمهوریت سلسله ته څومره تاوان رسول شي د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال سراج ظهيري د ریپورت کې تفصيل درکوي.
کيو پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نن په مشر نواز شریف ټکونه کوي چې اوټونه په درغلو غټلی باید چې الیکشن کمیشن یې پلټنې وکړي او دا چې دوی به د اگست په 14 نیټه اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. نو بل پلو حکومتي ګوند وایي چې د عمران خان د درنو او احتجاجونو لګبل جمهوریت او پاکستان ته زیان رسی او د دې عمل لوجه د هم راتلونکو ټول ټاکنو کې غټنه شي کوله. د لړکی د تو وفاقی وزیر پرویز رشید درسنو سره خبرو کې د رښتیو کې صدا سي ویلی وو
2019 کا انتخاب به اپ نهي جیت سکیں
د کال 2019 انتخابات هم نشي ګټلې او زه دا دا وکم زه غټه خبره نکوم خو د عمران خان حرکتونو ته چې ګورم نو دا ویم چې د کال 2019 اوټونو هم د نشي ګټلې او د کې به هم د بدترین مات سره مخ کیږي خو ته بیا هم وې چې اوټونو کې ټګي شوې ده.
همدارنګ بهولپور کې خپل جلسه کې عمران خان د حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی وو.
14 اگست کو پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے
په 14 اگست د پاکستان جمہوریت بچکولو لپاره بعد پاکستان د ګډ ګډ لوی واړه ځوانان او بوډاګان او زنانا اسلام آباد ترازی او موږ به کم از کم 300,000 خلک راغونډو او د حکومت د درغلې په ضد به لانګ مارچ کوو.
کله چې مشال ریډیو د دوانو ګوندونو په یو بل د تورونو په حق لا د سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وی چې د دینه نو لسته ګټه تر لاسه کیږي او نه دی ملک او جمهوریت ته نو موري زیاته کړه.
خبر دادا دا احتجاجی برلین دا خاص سیاستدانان او خاص مشران هغه د خپل مقصد د بارګې او د خپل مقصد څه دی د هوی مقصد دا نظام چې دا راغورول دي او ست سیاستدانان چې دی هغه د خپل کم قلتوب د وژنه کوي نقصان چې دی نو هغه روان دی د نظام ته. تاسو وګورئ په څه سيزونو چې باغې په سلور 15 کال کې د ډیولپمنٹ شو جمهوریت طرف ته هغه په واپس روان شو د فوج یو جنرال چې دی نو هغه لګیا او ام پی ام ته ټلیفون کوي او دا و سره خبره کوي او دا هوی سره
پرویز رشید اسلام آباد کی خبر یالانو سره خبرو کی ویلی دی چې 14 اگست آزادی ورځ دا باید چې عمران خان په دغه ورځ د درنو او لانګ مارچ نه ډډه وکړي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورانه تا کار جون یو څوک داخلي ور کو
خلک چې بیا بیروزګار دي
یو بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګم
مشال شتکنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
د مشال په خبرونو کې ورزو خبري جنسي ته د دغه سیمې د کې د بجلی د نشټوالي لوجه خلکو د سولر انرژي یا شمسي آلاتو په استعمال کې زیاتوالی راوستي دی او اوسې د ودونو پر مهال ناویان لپاره د جهیز په سامان کې هم شامل وي خو دا چې هر څوک یې وسنه لري او د دغه لوجه د بسومره خرچي کیږي په دې حق له تفصيل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په خیبر جنسای کې د بجلی د نشتوالي د لاسه د سولر انرژي یا شمسی سیزونو استعمال زیات شوی دی او په هر کور کې د سولر انرژي پکې استری لیټونه او داسې نور برقی آلات استعمالیږي او خلک ترې خپل ضرورت پوره کوي. خو ځای خلک وای چې هر څوک یې د اخیستو وس نه لري. د خیبر سیمې یو تن سفیر الله د سولر انرژي د آلاتو د استعمال په هکله مشال ریډیو ته وایي:
کمره کې مغه بجلی چکم پکای مونږ له ګولاو هغه ما چور دریک او بس دام ولا ګولا هغه چور بس بجلی نه مونږ چور نه امید شوم اوسم له ګولا هغه زبردست کار کا هر څوک یې نشي برداشت کوله غریب سړی نشي برداشت کوله زین شو برداشت کوله ټیکسی چلوم ما په کشتونو باندې خښته او 500 روپے هفته باندې.
د خیبر په لوړ کې بازار کې د برقی آلاتو یو دکاندار الیاس خان وای چې اوس خو د ودونو په محل خلک ناویانو ته د جهیز په توګه هم شمسی سیزونه ورکوي.
اوس دا په ودو دوه کېم شو رواچو وسناوی پر ادا د مخې به فرجو د خپل وس د سولر سیستم ورته اخی چې پکی مکی دغه پر ادا اخی دولت جهیز کی ورکی دغه بجلی نشته کنه دغه وجه.
او د خیبر سیمې بلتن ګل خان وای چې په دې ګرمه او روژه کې د سولر انرژي د آلات وخیستل ډیر مهم دی.
او د روژه او د بغا عرب شکان دواره سره یو شوی او دا خبره تر کومه چې ګرمه نه وسو او چې وسو بل لري نشته بغیر دې نشم کولی دا څه وانه نو بل لري نشته ما شو مانو دغه ترپګی ترپګی بزنس ته نه باندې باندې کړی دا کی موږ دې نه راپری.
یا د دې چې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې اف ډی ای په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو کلیو کې خلکو ته د سولر انرژي شیشې ورکړي دي چرته چې د مخکې نه بجلی نشته او ځینې ټیبیلونه یې هم سولر انرژي ته اړولې دي. خو د سیمې خلک وایي چې باید حکومت دغه پروژه پراخه کړي او زیات نه زیات خلکو ته د سولر انرژي سیزونه وړیا ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان ورځپاڼه د تحفظ پاکستان قانون په اړه لیکنه کې وایي چې سارونکي او د بشري حقوقو کارکونکي ډلې د دې قانون د ناسم استعمال پانډه په اړه اندېښنه لري. دا قانون چې د دوو کالو لپاره به وي د ترهګرۍ خلاف ګامونو برخه بلل کیږي. خو ورځپاڼه لیکي ریاست ته پکار دي چې دې کې پام وکړي د پرم نه وګړو حقوقونه ناج او د دې قانون ناجایز استعمال ونشي. د مقالې تفصیل د ملیحه مرزاده نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د جولای په دویمه نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی لخوا تر منظورېدلو وروسته بل اخر د تیرې جمعې په ورځ ولسمشر ممنون حسین تحفظ پاکستان بل لاسلیک کړ چې د قانون شکل یې واخیستو. دغه قانون چې مخکې د صدارتي حکم په توګه وړاندې شوی و د بشري حقونو د ډیرو کارکوونکو په فکر اوس یې هم ناسم استعمال کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په شان هیواد کې چې حکومت یې د بنیادي حقونو سرغړونې ته د پام د نه کولو لپاره یادېږي دا اندېښنې په ځای دي. خو بیا ورځپاڼه دا یو غنیمت ګڼي چې دغه قانون به یوازې د دوو کالو لپاره وي. ورځپاڼه زیاتوي دا بیا هم کتل دي چې ریاست څرنګه د دې قانون د ممکنه ناسم استعمال معامله سنبالوي. ورځپاڼه لیکي ډېر څارونکي به له دې سره اتفاق کوي چې د پاکستان پروټیکشن اکټ مخکینی سخت کې لږ سر نرم شوي دي. د مثال په توګه د اپوزیشن د غوښتنو په رڼا کې په ریمانډ کې د مشکوک کس ته ساتلو وخت کم کړل شوی دی او یوازې په سپریم کورټ کې د اپیل کولو پر ځای په های کورټ کې هم د اپیل کولو حق ورکړل شوی دی. خو د دې بدلونونو باوجود د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې لکه هیومن رایټس واچ وایي چې دغه قانون پر حکومت د تنقید د غلي کولو لپاره استعمالېدای شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن یاد قانون ډېر سخت بللې دی. ورځپاڼه لیکي دا د ریاست او پتیره د امنیتي اسټابلیشمنټ ذمہواري جوړیږي چې دا ثابت کړي چې یاد قانون به د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم بنیادي حقونه نه ترخپو کوي او نه به پر امنه وګړي تنګوي، ځکه چې دا تر سترګو شوي دي چې دا ترهګرۍ خلاف قوانین څرنګه ناروا استعمال شوي دي. د مثال په توګه په هند کې ډان ورځپاڼه لیکي په یاد قانون کې د اندېښنې وړ خبره د مشکوک کس ذمہواري ده چې ځان بېګنا ثابت کړي. له دې سربېره امنیتي ادارې د نیول شوو کسانو په حق له معلومات ځان ته محدود ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي دا ویل شوي دي چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي ګامونه ضروري وي. خو د ورځپاڼې په خبره په دې کې باید د بنیادي حقونو احترام وشي او موجوده نظام کې بدلون راوستل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته په ننګرهار کې د بشري مرستو په نوم ټولنې د روژې په مناسبت په 121 تنو یتیمانو زده کوونکو باندې خوراکي توکي ویشلې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی رپورت کرا کوي.
په ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو پر ریاست سربیره یو شمیر خپلواکي خیریه ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې بې سرپرسته او بې وزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي. په دې ټولنو کې یو هم د بشري مرستو په نامه ده چې یتیمانو ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو تر څنګ بیلابیلې مرستې راټولوي. د یکشنبې په ورځ زیاتې ټولنې 121 تنو یتیمانو زده کوونکو باندې بیلابیل خوراکي توکي وویشل. دا چې په دغه مرستو کې کوم توکي شامل دي، د بشري مرستو ټولنې مشر عبدالرحیم سراب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا 121 کس یتیمانو ته دا مواد راغلي دي، او دا د هغه افغانانو لخوا راغلي چې په استرالیا کې اوسیږي، او دا وچه که مواد راغلی دی هغه عبارت دی له بورې نه چې دا 5 کیلو ده، وریجې 5 کیلو، لوبیا 5 کیلو، غوړي 5 لیتره، چای 1/2 کیلو، خرما 1 کیلو، جامې دي 1 جوړ، او د دې جامو د ګنډلو لپاره 200 افغانۍ دي.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو رئیس عبدالحکیم شیرزاد خوشاله و چې آزادی خیریه ټولنې ورسره د یتیمانو او بې وزلانو سره د مرستو په برخه کې فعال دي. نوموړي وویل
دوی د دغه فامیل نه چې هغه غریب فامیل نه دي، د دوی په مالی سپورټ کې او همدارنګ په مختلفو کومکونو کې زمونږ د ادارې سره او ګپ او ګ کار کړی دی. زه د ننګرهار ولایت د ادارې په نمایندګۍ باندې د کار عمر اجتماعي شهدا او مالی د ریاست په نمایندګۍ باندې د دوی دغه فعالیتونه تقدیروم او مننه ترې کوم.
له مرستو څخه برخمن شوو ماشومانو خوښي څرګنده کړه چې د روژې په میاشت کې ورسره مرستې وشوي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سوداگر
عبدالرحیم سراب وایي چې دوی سره تر 200 تنو پورې یتیمان ماشومان سپتی چې دوی ورته د تعلیم د اسانتیاو تر څنګ 2000 افغانۍ میاشتنی ماشوم ورکوي. د زیتوی چې په استرالیا سربیره د الرحمه په نوم موسسه د بحرین دولت او په انګلستان کې د مسلم ایډ لخوا دوی ته د یتیمانو لپاره مرستې راځي او دوی له تنظیمولو وروسته مستحقینو ته سپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلیو. په اخیری برخه کې د روژې د مقدس میاشتې په مناسبت سره د روژې د برکاتو او فضایلو په حواله باندې تاسو ته پروګرام لرو چې پکې به موږ سره دینی عالم برخه اخلي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د روجی نه علاوه د گاونډي چې کوم حقوق دي د قران او حديث پرانا کې هغه دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې جبرائیل ماته د گاونډیانو د حقونو په حق لا ارشادات راکول نو ما داسې وګړل چې د گاونډې به اوس په وراثت کې د شریکې دوه اعلان شي. گویا کې دغه نه وراثت کې د شریکې دوه اعلان نه علاوه د گاونډي هغه ټول حقونه دي کوم چې د یو نږدې رشتہ دار حقونه دي. د گاونډي پتا باندې دا حق هم دي د مسلمان گاونډي د مسلمان په هیڅ چې هغه دغه شی وفات شي ته د هغه جنازه او هغه سره تعزیت او کچره د هغه باندې خوشاله رالی د هغه په خوشالو کې شریک شه. که پتا باندې خوشاله راغلی ته نو ته د هغه خوشالو کې د گاونډي کستا رشتہ دار دی او کنه دي خو د گاونډ په هیڅ د هغه د ستاده فرض دي چې هغه په دې خپل خوشالو کې شریک کی. دا سی په دغه کې په ماحول کې په معاشره کې خوګواله او ورورولي را پیدا شي. قطع نظر د دینا چې دغه عقیدت صدا، قطع نظر د دینا چې دغه د کوم نسل سره تعلق لري، قطع نظر د دینا چې دغه سماجی حیثیت صدی. که گاونډي غیر مسلم وي ستا عقیدی سره تعلق نه وي. دا خبره یاد ساتل پکار دي چې عقیده آخرت سره تعلق لري، څنګه چې دنیا سره. په نو دنیا داري کې بیا داسې کارونه بنه کې چې د هغه عقیدې ته تکلیف ورسي، داسې کارونه بنه کې چې د هغه د عقیدې خلافي، داسې کارونه بکې کچې په هغه باندې د خوشاله مو کوي، د خوشاله دستوري وي، د هغه په خوشاله کې شریک شه. او که داسې رااله چې د هغه کور کې خفګانی، نو د هغه د روایت مطابق د هغه په خفګان کې شریک شه. او زمونږ دین خدا وایي چې دین نه په توره باندې خوريږي، او دین نه په زور باندې خوريږي، دین نه په ظلم باندې خوريږي، دین په اخلاقو خوريږي. رسول الله فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، زه د اخلاق د تکمیل لپاره پیدا شوم. که چرستا اخلاق خو اختیار ک، نو هغه سړی به تاسو کې د دا عقیده سره کتانه برای راس نه کینو، غیر چا پیره بول لټون کوي چې دا څوک دی چې دا وته پته ولګي چې دا مسلمان دی. زه تا ته 100% دغه در کوم چې هغه وایي چې یره دا اسلام اختیارول پکار دي، ځکه چې دا اسلام دمر ښه شی دی چې د گاونډي د قطع نظر د دینه چې د هغه عقیده سره او د سره بالکل د رونو په شان سره کوي. نو په عام ژوند کې د هغه اخلاق داسې پکار دي چې دا جذبات او احساسات ته ټیس نه رسي، او په روزه کې په خصوصي توګه سره، ځکه چې الله پاک فرمایي دا میاشت زما میاشت ده، اصوملی و انا اجزی به، دا روزه چې کوم ده دا زما ده او د دې حساب زه ورکوم. نو کله چې په دې کې الله دعوه لري چې دا زما میاشت ده، حالانکه میاشت ټول ده الله دي، لیکن د دې د خپلوالي د نسبت و سر ځکه کړي چې په دې کې کوم نیکی کیږي د هغه جزاګانې هم ډېری دي نور، او ځکه چې دې کې ریا نشته. ریا د انسان اعمالو ته ذکر سي، ریا د انسان د عبادتو جزاګانو ته ذکر سي. نو چونکه روزه دار ک په خپل دا ونوي چې زما روزه ده، نو خلکو ته دا پته نه لګي چې د روزه را، کته حج لزین خلکو ته دا پته ولګي چې د حاجی صاحب رالو، او کته زکات ورکې نو هم خلکو ته پته ولګي، خو کته روزه نیسی دا چاته پته نه لګي. پکار دادا چې په روزه کې هغه ټول اخلاق خپل کړی شي کوم چې اخلاق محمدی دي، او په روزه کې خپل داسې سلوک ونکړی شي چې هغه ته ستا په وجه یا زما په وجه دین ته ذکر سي. نو اسلام یو ډیر زبردست د دوستۍ د مینې د ورورولې د نزدیکت دین دی. دا په تعلقاتو کې د عقیدې خیال نه ساتي، دا د گاونډې هر څه عقیده ده هغه سره سلوک داسې پکار دی لکه څنګه چې ته مسلمان گاونډي سره کې.
مشال رادیو لتا سره ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د رمضان المبارک په حواله باندې اندغه د دینی مسلو پروګرام اوریده. د مشال ریډیو خبرونه ته واګې د روانه نن ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې د بشیر غاخ نه د خبرونو لاندې زاورو.
د پاکستان پوز دا وکړي چې نن شمالي وزیرستان کې روانو پوزي عملیاتو کې د وسلوالو 15 مرکزونه وران کړی دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د پاکستان پوز ویلي په بمباریو کې ګڼ وسلوال وژلي او وسلې هم لاس ته راوړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې له شمالي وزیرستان د پوزي عملیاتو له وجې بې کور شو او رجسټرډ خلکو شمیر خوښ نه هلکو ته ورسېد. پاکستان له افغانستان غوښتي چې خپل خاورې د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د خالی په شپه باندې باجوړ کې د ډیورنډ پر کرښه باندې پاکستاني پوځیانو باندې برید وشو. نن د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید درې بهرني پوځیانو ژوبل کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دوه کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلح شوي چې ټولې رایې له سره بیا وڅېړل شي. د عراق په سرخر بغداد کې د وسلوالو په یوه حمله کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي چې د چارواکو په خبره اکثره یې ښځې دي. بلخوا د عراق پارلمان نن د نوي حکومت جوړولو لپاره غونډه د جولای تر 15 پورې ځنډولې ده. امریکا او ایران خبرداري ورکړي چې د ایران د اټمی پروګرام په سر په ویانا کې په خبرو کې لا هم ځینې د اختلاف ټکي پاتې دي. نړیوال ټولنا پر ایران تور لګی چې غواړي اټومي وسله جوړ کړي، خو ایران وایي چې د اټومي پروګرام د سولې زو مقاصد لپاره دی. او نن د جرمنی او ارجنټاین ترمن د فوټبال ورلد کپ فائنل میچ کیږي. جرمنی، برازیل او ارجنټاین هالند ته په سیمی فائنل میچونو کې د شکست په ورکولو سره فائنل ته لار موندلې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښي شوی به مو وي دغه خبرونه کې به سبا لا سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په اولنۍ غړي کې تاسو ته بیا حاضرېږو. اوس پورا پښ پاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلای شئ. س منور شاه سره د خپل همکارانو بشیر غواخ او جوناتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.